د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحمانی د افغانستان د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه 44 شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فسادونه کړي او د امریکا لسګونه میلیارد ډالر یې خوړلی دي. رحماني هغه وخت امریکا د خزانې وزارت دا پریکړه رد کړې وه او ویلي وو چې دوی چمتو دي محکمې ته د خپل سپیناوي اسناد وړاندې کړي. د محکمې د پرونی بیان له مخې د بیا کتنې غوښتنه ځکه رد شوه چې تورنو د پریکړې د دې ننګونې لپاره وړتیا نه ده ښودلې. بیان همداراز زیاتوي چې تورن امریکا ته نه دي پرېښودل شوي او د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه دي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر 50 ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د وري په 15 وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودېدو له کبله 30 کسان مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج د پروژې په عملي کېدو سره باید د دې کان په سیمه کې د لرغونو آثارو ساتنه وشي. بختر اژانس چې طالبان یې اداره کوي خبر ورکوي چې د دې وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخواه پرون د مس عیناک د کان د قراردادي چینایي شرکت له مشر سونګ وینګ بینګ سره په کتنه کې په کان کې د کیندنو پر مهال د لرغونو آثارو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خبر له مخې ښاغلي وینګ بینګ ډاډ ورکړ چې دوی به هڅه وکړي د مس عیناک پروژه په داسې ډول پلی کړي چې کلتوري آثار زیانمن نه شي. د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه د جمهوري نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وه، خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د راوتلو له کبله یې کیندنې وځنډېدې. د غزې په نوازه ښار کې د نصیرات سیمې العوده روغتون د اداري ودانۍ 15 پوړ او چت تر برید لاندې نیول شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسیوس پرون پر ایکس شبکې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې پر روغتونونو له حملو ډډه وکړي او د اوربند او سولې لپاره کار وکړي. ګبریسیوس ویلي چې پر نصیرات روغتون د وروستي برید له کبله د یاد روغتون د برېښنا سولري سیستم خراب شوی او د روغتون د اوبو او تیلو زیر متهم در زیان رسیدو خبر ورکړل شوی دی. علاوه روغتون هر ورځ لږ تر لږه 1200 ناروغانو ته روغتیایی خدمات وړاندې کوي او شاوخوا 209 تنه روغتیا پال لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا له دې برید سره د 2023 کال له اکتوبر څخه تر اوسه د غزې په ترانګه کې د 14 روغتونونو له ډلې 13 روغتونونه زیانمن شوي او د امریکا د مشرانو جرګې یاسنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لانجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همداراز له اسرایلو سره شاوخوا 6 میلیارد ډالر هم د دې مرستو یوه برخه ده. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه په کړکېچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. سنا له 2 میاشتنۍ ځنډ وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. و باورې چې د بخنې نړیوال سازمان وایي پر افغان جنو او خزو د طالبانو محدودیتونه ورست تر بلې په زیاتېدو دي. په نورو موضوعاتو کې په کندوز ولایت کې ملخانو پر کروندو حمله کړي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ وو او اوس چینجی ورسره هم راغی، نو دا چینجی د دې ملخو باید مخنیوی وشي په کلکه باندې.
د کونړ ولایت په څو ولسوالیو کې خلکو یو ځل بیا د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړې.
د کونړ ولایت په دولس ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو د منډړولو کمپاین شروع شو.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د دې ادارې د بې پرېتوب په اړه د حقیقت موندونکي ګروپ د راپور هرکلی کړی.
We welcome the report. We welcome the recommendation.
موږ د دې راپور هرکلی کوو. موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه لګوي او له عامه ژوند څخه د هغو د حذفولو هڅه کوي. د بنسټ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یوه 413 مخیز راپور کې چې نن خپور شو هم در ازویلی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د 2022 کال لپاره د 2023 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي د ځورونې او ظالمانه غیر انساني او سپکونکي چلند موارد دي. د صفی الله ستانگزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي. په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي د هزاره ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له ځورونو او ظالمانه غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربیره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن دکروي افغانستان د اقلیمی بدلون پر وړاندې د نړیواله مبارزې د نوملړ په سر کې دی. هغه د ځمکې د نړیواله ورځې په مناسبت پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د اقلیم د ویجاړونکو اغیزو د مخې اړولو او د خیراتلونکو د جوړولو لپاره باید کار وشي. په همدې حال کې په افغانستان کې په تیرو دوه اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله لکتر لګه 99 کسان وژل شوي او 4 شپې ته نور ټپیان شوي دي. ابدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصيل.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیرا کرنده کروایي چې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزه په لومړی کرخه کې دی او ارتیا ده چې ټول د اقلیم د ناوړه پایلو مخه ونیسو او د ښې راتلونکي لپاره هڅه وکړو. کرنده کر د دوشنبه په ورځ د اپریل په 22مه نیټه د ځمکې د ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ورځ د یادونه کوي چې د ځمکې خوندي کول د هر چا دنده او مسؤلیت دی او زیاتوي چې واړه کارونه هم کولای شي چې ستر توپیرونه رامنځته کړي. هغې د اقلیم د ناوړه اغېزو د کمولو او د باثباته راتلونکي د پیاوړتیا لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې افغانستان د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لخوا په خبرو شویو شمیرو کې راغلي چې د اختر له لومړۍ څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسیدلی. یو شمیر هغه افغانان چې په دې پیښو کې ټپیان شوي وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ولایت اوسیدونکي زین الله ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ډیره کرنیز ځمکې او لارې زیانمنې کړې دي.
ځمکو ته خو زیان رسولې دي. د بل کورونه دا څو ورځې دوامداره باران او کورونو ته زیان رسولې وو. ځینې کورونه هم کېناولې. مشکلات زیات وو، بس خدای خیر کړو نو لارې خو لارې هم خرابې و، سړکونه هم ډېر مشکلات لرل. موټر هم څه وخت لپاره بندې وې، تګ راتګ نه کېده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو چې د نوم له څرګندولو یا ډډه کوله په خپل سیمه کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو لامل د اوښتو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ناړی ولسوالۍ تقریبا د ناړی مرکزی کلی نه تقریبا ستل جریبه زمکه چې ده هغه زیانمنه شوې ده. تقریبا داسې 15 پورې کم سړکونه دي پرایي او یو عمومي سړک چې د کونړ نه د ناړی ولسوالۍ پورې دی هغه په شپږوزه کې زیانمن شوې ده او تر پرونه پورې بندو او اخرم پرون ماخام د شپې د تګ را تګ د موټرو د پر آزاد شو. تر سل یو نیم سل پورې کورونه زیانمن شوي دي چې په هغه کې کوټې او د چار دیوارې کم دیوالونه دي هغه غورځېدلې دي. زما خپل 15 متر دیوال او دوه کوټې ورسره غورځېدلې ولیدلې دي.
د اسلامي کریډیف مرستندوی بنسټ د سیشن می په ورځ په راپور کې ویلي چې 13 په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو لامل 900 کورونه په جزوی او بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. 93000 هکتار کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي لمنځه تللې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو او تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دي او له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره لږې اسانتیاوې لري.
د برتانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د لیږد لایحه پرون تصویب کړه. لدې یو ورځ مخکې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي و چې د دې کډوالو د لیږد لومړنۍ الوتنه به له 100 تر 200 راتلونکو اونیو کې پیل شي. په عین حال کې په برتانیا کې ډیر یو شمیر افغان کډوال چې تر اوسه نه دي توانېدلي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد ترلاسه کړي وایي د موضوع ډیر اندېښمن کړي دي.
د برېټانیې پارلمان لمیاشتو بحثونو وروسته بل اخر رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیکت پاړه د حکومت لخوا وړاندې شوی لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت د لایحه چې د پارلمان هوکړې ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړۍ کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنې په هر ډول چې وي عملي کیږي. هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنو مخه ونه شي نیولای. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشی سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د روانډا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي روانډا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې روانډا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی، خو د دې لایحې تصویب یو شمېر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
رښتیا هم ډېر خوشنونکي خبر دی، افغانان په ډېرو سختو حالاتو کې ځان را رسولی، قانون له مخې به دوی ځي دروندا هېواد ته، شاید ډېر افغانان د لیرو په دو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان انګلستان،
د انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر اغیز ولري، په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د آرام ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي. دا کار کولای شي د هغوی پر روان اغیز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې وروستیو دوو کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورځپاڼه لیکي اوس مهال 13,000 کډوال چې د کډوالۍ قضیه تر څېړنې لاندې دي روانډا ته د اخراج سره مخ دي. روانډا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې مشر د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکي ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. له دې مخکې اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د 8 په برید کې لاس درلود. د سفیولا ستانگزی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلوونکو هیوادونو او سازمانو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته دې اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
وی ویلکم د ریپورت، وی ویلکم د ریکومنډیشن.
موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ یې په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو، څو بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلوونکي او متحد په توګه
راوګرځي.
حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیلو د حماس د له منځه وړلو لپاره په غزې ترانګې خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې دمه روان دي. اسرائیلو هغه مال تور لګولی چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر غړو له وسلوالو سره مرستې کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو له کړکېچونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره ګڼو تمویلوونکو خپلې مرستې وځنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبې پورې سپارې کړي. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسټرالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحدو ایالتونو او برېټانیا په څېر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کړکېچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم نور راپورونه لرو، خو اوس یو سپورتي خبر. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو دی. دا لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلېږي. که افغانستان د تاجکستان پر وړاندې بریا خپل کړي، نه یوازې نیم پایلوبې ته وځي، بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب ترسره شي. د د تیر دوشنبه پورس افغانستان بهرین ته 3-2 مات ورکړه او له هغه مخکې له کویت سره لوبه 3-3 مساوي شوه، خو له ایران څخه یو د 3-3 وړاندې مات خوړلې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت له 1500 څخه په 1200 کې کوکنار کرل شوی چې د لمینځوړو کمپاینې پیل شوی دی. د دوی په وینا تر د دې ولایت ټولو خلکو ته ویل شوی دی چې د نشه یي توکو له کرکیلې سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي، خو بیا هم یو شمېر کسانو کرلې دي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وای د سرپرست حکومت واک تر رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په ځلونو ویلي و چې د نشئی توکو له کرکیلي اخستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي، خو بیا هم د 1216 یو شمیر کسانو په لری پراتو او غرنۍ سیمو کې کوکنار کرلی او دوی هم د لمنځوړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه په تثبیت نه ده چې څو جری او بزمکه وي، او دا ویل شو چې د کونړ ولایت په 1216 کې کوکنار کرل شوې دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت لوري نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو د منډړولو کمپاین شروع شو. د انګام د اسمار د چپه در کې نکړل شوې نورو یې کړل شوې دي.
کاروانګر وای د کرکیل ځمکه کمې دي او د بیروزګاری په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشئی توکو د لمنځوړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوی، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار تر سره نشو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشئی توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دی د کرنې، مالداري، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپل خوخه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلي سره مخخه وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو په دوهمنی مای کې د خځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ د اوریدو لپاره را سره پاتې شي. په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندوز ولایت په ځینو ولسوالیو کې ملخانو کروندې او څړځایونه له منځه وړي دي. د ولایت یو شمیر کروندګر او مالداران وایي چې د ملخان په دشتیارچی، امام صاحب، قلایزال، اقتاش او چاردری ولسوالیو کې پیدا شوی. بلخوا د کندوز د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په زیانګالو سیمو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړی دی.
د کندوز په یو شمیر ولسوالیو کې مزر ملخانو کښتونو او چیرځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمیر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزر ملخانو د دوی پر کروندو، باغونو او چیرځایونو برید کړی، کښتونو او چیرځایونه یې زیانمن کړي دي. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب امکجان ازادۍ روډې ته وویل چې له شل ورځو راهیسې ملخان را سرګند شوي او چیرځایونه یې له منځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ و او اوس شینجۍ ورسره هم را دی، نو دا شینجۍ د دې ملخو باید مخنیوی وسي په کلکه باندې، او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونیسي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي تر دې مخکې چې ملخان دی هاګوی اچول پیل کړي، باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او لمنځه یوړل شي.
واخه نشته، د خلکو سره ډېر مشکلات سره مخامخ دي، اوبه نشته، واخه نشته. که څو ورځې نور هم دوام وکړي چې خلکو مالونه تلف، خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشتودان خپل مالونه بدخشان پلا رستاق پلا تخار پلا دغو ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واښو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا ازادۍ روډیو ته وویل، له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي، کښتونه او څړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجی پیدا شوی، دا قسم ملخ پیدا شوی، دا ګور د وخه ټول خوړلي، دا غنمو ته راولېدلي، دغه سروې دي، دلته مالونه دا کښتونه ټول خوړلي. فکر سه، دا خدای دا پتی اول دویم وچکالي ده، دویم وروره مالونه په غاړه کې لیدلي، په کورو کې ولاړ دي مالونه، ګوره دښتې وچې شوي دي، دلته مراسم وکړي، دا سروې مې دلته راوستلي دي. کاکا دا ګوره، دا وخه ټول خوړلي.
د نوموړي ولایت د دشتچرچې ولسوالۍ د نهرې کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنز شکایت کوي.
نو دغه ځکه دغه 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 ملخ دي او دغه غنم دي او دغه مکمل لور تخریب کړي دي او درګر د روان دي تخریبوي، او که دغه دولت همکاري وکړي، کومک وکړي، نو ان شاء الله الرحمن نو دغه به راګیر کی او نیمایي خوړلې نیمایي پاتې دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی وو، د کروندګرو او مالدارانو ستونزې منی او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حق باندې مونږ سفر وکړو کندوز ته، ارچی ولسوالۍ ته راغلو، تاسو ټول شاهدان یې، تقریبا دا مجادله افتتاح شوه.
پر کندوز سربیره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال وایي، د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زمانم طالب دی دلته چکن کاروبار کا
تاسو ته وینا کړی و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دی او دوی کورونه درش کول، خو بیا چې د اپریل 15 نیټه 13 شو 93 نو په دې باندې څه احساس وای تاسو؟
مونږ بس خوشاله چې پاتې او یې خو خود وکنه چې مونږ بس کو کم خو بځو سره دا نوې کارټونه دي ای سی سی سلوخي موخ یار سم تړلی روان تی ونه چې نن پرې دی لار کې بیا نیولو، نو بیا پازا بی دوخو منګ دا غواړو چې منګ دلته پاتې شو، کورونه مخ کې وخو روان شي دي.
جاوید زمو خدا جن سٹور دی او پیدایشم د پیښور دی، لکه مخ کې به منګ له خدا ست ډیر زور او تکلیف را کو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله، خو سره موږ ذهن جوړ کړي، نو سره ذهن موږ تیار یو، نو کو دی و چې زی بس بیا زو، لکه موږ خو سپدې په خپل سر نه زو چې د موږ خواري ډیر کړي، کاروبار هم دی، بزنس هم دی، او کدی بیچاره داسې وای چې قانوني لار ورته جوړ کو کنه، نو قانوني لار خدا د چوس مثال یو ویزال ته 4-5 لک روپۍ ده، او چې زره دي ځین لار شم 4-5 میاشتې کې زه واپس هم نشم کولای، نه پاسپورت شته نه ویزه ملاوي، بیر ور پدی کینی ولی فرانس نه زو ولی جرمنی ته نه زو، شل 1.5 لک روپۍ باندې خپ خوخه خلک زی خطور خلک روان دي، زمونږ د کلو نه خلک روان دي.
وانو نعمت مونږ ته د کابل یو خاص کابل یو یارا، مخه پدی وجه پریشان کړی، مونږ پیدا شوی پدی په خور کې، او د مونږ پلر غنی راغلی و یارا، مونږ کور تلار شو وجه د ماجر له ګول سې صاحب دا بل زمونږه خپل یو خپلوان دی، غی تل د کور اراده او کاغی چې ودره دا معلومات شي چې دلته پاتې شو لاړ شو سو کو ټول ټینشن کې چولی، یو خا د روزګار د نفقې ټینشن دی، بل خا د اوسېدلو نه ټینشن دی. نو
نوم میرا اتلاه مونږ خپل دا پیوار لرو، نو مونږ ته خو لا فعلاً څه مشکل نشته، نو هغه خو کمی او غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاړي، نو دوی ته 300 او 1000 ډالر نفر ورکوي چې افغانستان ته ځي، نو تاسو به دا خو خوي چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یا زیاتی تاسو پاره، نو بیا به ځای که نه؟
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه، کاروبار خو مونږ دلته کوو، مونږ خو خپله دلته خوشحال یو فی الحال، او مونږ وایو چې پاتې شو لیا به خیو دلته.
نوید پریشانی خوشته دی ورسره جوړیږي، خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چیرته موباسي، او دا دوی بار بار هم دا خبرې کوي چې مثال خبره وباسو نه نه وباسو، دا وغه او شپږ میاشتې ټیم دی او کال ټیم دی، نو اوس مونږ مور د خپل ذهن جوړ کړی دی چې بس نور ورزو پیدا خیره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او د